تر پروګ له تاسو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. پایل خبرونه کوو. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې درې سرتیري ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکو غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد نفت مر او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دوړو لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ. تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی. رویټرز خبری اجنس بیا لارګا د یوه ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري: پر یوه سیاسي جوړجاړي، د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس. دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لښته لږه درې افغان پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونی دغې حملې مسؤلیت منلی دی. لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالۍ او بمی حملې روانې دي، خو وسلوال طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د کابل د پولیس ویان فردوس پرامرس پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نور ټپیان کړي وو. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د تیکواندو سیالۍ کیږي. د تیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده، چې له خیره سره د نونهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي. په دې لوبو کې د اتو ولایتونو نه هم 140 لوبغاړي په دې لوبو کې انشاءالله سره لوبې کوي.
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د بریا حمله پر څلورمه نیټه پرانیستل شو. د بند د پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. په اردن کې پخوانی ولی عهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظر بند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وزیته اوښتای دی. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د قراری لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستلو لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. د دغه هیواد چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورټونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي. د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون وویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي، خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسی. د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی. د برېټانیا حکومت ویلي چې د دغه هیواد 40% بالغو وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستی او څه باندې 5 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یکشنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوې ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو اویا موافق رایو درای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل سوه. د پارلمان په غونډه کې 2 اتیا وکیلانو حضور درلود چې یو لسو یې باطله رایه وکاروله. د پارلمان په 2 لومړۍ غونډو کې څرنګه چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه و کومه نتیجه نه وه ترلاسه سوې. کچیر پارلمان د اپریل تر 15 ولسمشر نه وای ټاکلی تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپل واک یې لا پسې غشتلی کړی وای. هاته به جو شپږ دقیقې سوې. دوشنبه د دوریه حمله شپاره سم د اپریل 15 امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان سره د ماین پاکي په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه وسله هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چیرې ولا غره ګندل دا تلان ټکنو دغه نور له اوس پښتنه جوړه.
په کندهار کې له جګړو بې ځای سیوی کسان له بیکاری شکایت لري.
روزگار یو شین لور د ماشان ګولان لور ورور په دغه تیاریانی سارا ستر ماشان د تناش دغه وجه تجربه بیرته د غیبل
په کندز کې خلک له بی کیفیت روغتي خدماتو کړيږي.
پیشګاری ورته کوي دا سیاست کې سوسې شفخانه ترسي مري. نو واقعا دغه سوسې جواز نه لري. دا باید د مخاوني ولسی
دو اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د روکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکوي. څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1500 اتیا افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله. نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته رانده ماینونه پټ وو هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. په اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز روانې جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیانو خطر پیښ کړي او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. ښاغلی شفیق وویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یکشنبې په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. یکشنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 20 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. ښاغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په له منځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 580 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د سپی ولاستان اگزی راپور مو وورید. د کاری فرصتونو نشتوالی په کندهار کې د جګړې لبیری د بیزایستو کورونایو د سرپرستانو جدید ستونزه ده. نور په دې راپور کې
لخپل مینو دا بیزایستي کسان هر ورځ د کندهار شهر پر واټونو د کار پیدا کولو په تمه وي. د کندهار په یو شمیر ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو سره په زرګونو کسانو خپل کورونه، ځمکې او باغونه پرېښي او کندهار شهر ته راکډه شوي. د ګډو نورو ستونزو تر څنګ د دغه بې ځای سو کورنیو یوه جدي ستونزه د کاري فرصتونو نشتوالی دی. نورالله یو د دغه بې ځای سو کورنیو سرپرست دی چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بې ځای سوی.
موږ ولاکه په پوته باندې کار ته وتلي، یعنی پرون در ماښام پر صدر ماښام پورې په دا چمنې کې پرته وو. دروځې ولاکم په ډوډۍ څخه کړې ده سربستان ته کې موږ کار ته ولاکه وتلي. خواري مو نسته، رانی مو نسته، وسبي خوا بولي خوا ته مو نسته. موږ پلانکې ځای ته هغه چې لار څه زیریږو دغه کېږو بېرته مو راپس را واخ یوه خوا نسته تلله.
عزیز احمد یو بل کډوال دی چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه کندهار ته پناه راوړې او اوس د بیروزګارۍ د ستونزې سره مخامخ دی. نوموړی له حکومت غواړي چې د کار په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
بیروزګار یو شی نه لرو، د ماښام ګولا نه لرو، وروره په دغه تیاریان سارا ستر ماښام دلته ناشې دغه وږي تیږې بېرته راغی بلار بس موږ مستنه دار چې له موږ سره یو همکاري وکړي مستنه د غریبانو ناره وه.
د جنوبی ولایتونو په کلیوالي سیمو کې خلک تر ډیره یوازې په زراعت او مالداری بوخت وي. د کندهار د پنجبای ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالعلي چې تازه کندهار ښار ته راکډه سوی، بې سوادي په مسلکي او حرفوي کارونو نه پوهېدل دغه لپاره د کار او دندې موندل لا ستونزمن کړي.
کاروبار هېڅ شی پر دنیا بین نه سه. اول زما زوړ کښتم ټوله دورې پاته دی، نوی شی کرلی نه دی او موږ چې موږ بې ځای سوي بل ځای پراته یو. یا کار نو هېڅ شی لر نسته. څه شی وکړو؟ هلته جنګونه چې دي، جنګونه په خپله په مرکز کې چې د اداره کم دي که درتو چې په زر په سلو کې لس لا په وطن کې نه دي پاتې. موږ ټوله رمجر سوي.
د کندهار چارواکي د بې ځای سو کورنیو د کاري فرصتونو د نشتوالي ستونزه مني او وایي چې تر یوه بریده د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې غواړي د ایم سي موسې په مالي لګښ 400 پر شرایط برابر داخلي بې ځای سو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرولو په موخه حرفوي زده کړې ورکړي.
په پلان کې لرو چې د 500 په شاوخوا کې د بیرته راستنیدونکو داخلي بې ځای سو کورنیو پورې اړوند په شرایطو برابر کسان د حرفوي زده کړو په مختلفو کورسونو کې اجازه کړو تر څو پورې د کسب و کار څښتنان شي او وروسته د کار په بازار کې دوی ته د کار زمینه هم برابرو. تر شپږ میاشتې پورې به دوی خپلې زده کړې په دغه حرفوي زده کړو کورسونو کې بشپړوي او تر هغه وروسته به بیا د کار په موخه دوی بازار ته وړاندې کوو او هلته به هم تر هغه پورې حمایه کوو.
په عیني وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست د کار امیر جیلانی خان وایي دوی د بې ځای سو کورنیو سرپرستان د کندهار صنعتي فابریکو ته د کار او زده کړې لپاره معرفي کوي.
دغه اوس پیلندستی دغه زموږ د داخلي بې ځای سوي کسانو ته د انرژي د لارې څخه دوه سوه ځوانانو ته د کار زمینه برابرو چې د په پارک صنعتي کې د روزمر کارګر په اسپانیا مارپیکو کارخانو ته چې د هغه څخه کارخانې دوی ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکړي. د شاګردۍ په دوره کې چې شاګرد یې پراسول تر هغه وروسته بیا سم معاش ورته ټاکي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمیر 20000 شي چې له دې جملې 12000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته کډه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 د ازادي رادیو واوري.
د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي عدلوي د 15 منټې په اور لګیدنې کې ځانمن سوي موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 50 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنې کې د ده د تیلو ټانکر هم وسوځید او 1.5 میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې 20,000 افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
له ولس مشر څخه تمه لرم چې مشتدي خپل حق راکړي. د کورنۍ د غړو شمېر مې شلو ته رسېږي. بل کار نشم کولی. له ولس مشر خپل حق غواړم.
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتر کې د تحسن خیمې درولي او وایي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوري ریاست په هرات کې د پیل سوي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې 10 کلن راتب چې په یوه خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل
زندگی به اوس وخته فقط ما از جمهور خواهش میکنیم جناب
رئیس زموږ ژوند پسیدلې دی. له ولس مشر څخه بس دا غواړم چې یوازې یو لاستیک دی کافی دی. د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځوه. د ملت غم وخوره و وروره. دا ملت څه وخوري؟
اعتراض کوونکي دا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاءالدین جیلاني په مشرۍ یو لوړ رتبه هیات هرات ته سفر وکړ. خو د زیانمنو سو اعتراض کوونکو یو استازی بصیر آریان وایي له کابله د ورغلي هیات د څېړنو پایلې لا معلومې سوې نه دي. د ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک پور لګیدنې کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1,250 موټرونه سوځېدلي دي.
ولسمشره، نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو. تاسو خپله دا کړکېچ مدیریت کړئ، که نه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسېږي چې مدیریت به یې د ټولو له توانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي راکړل شوي له دې ځایه نه ځو.
بلخو د افغانستان د مالیه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښو په اړه د ټاکل سوي حیات څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پرته ده.
دفتر معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیئت ګمارلی او دغه هیئت خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږلې دي. دوی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد عمده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز ځینو اوسیدونکو شکایت کوي چې خصوصي روغتیایي مرکزونه هغه سي روغتیایي خدمات چې لازمه ده خلکو ته نه وړاندې کوي، د غرض له خلکو زیاتې پیسې هم اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز او په یو شمېر ولسوالیو کې شخصي کلینیکونه او درملتونونه جوړ شوي، برسېره پر دې چې په طبي نورمونو برابر نه دي، ان ځینې د فعالیت جوازونه هم نه لري. د کندز ښار اوسیدونکي 15 کلن عبدالظاهر لغمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دواخانه ته اوس مې دغه دقیقه نوم دی، هغه دواخانې له هېره وته. یو څوک د په نام د ډاکټر پکې کار کوي چې دا ډاکټر ده که نه، دوم دفعه داسې دلته نفر مري پیشکاري ورته کوي، داسې حساسیت کوي سو چې شفخانې ته رسی مري. نو واقعا دغه څوک چې جواز نه لري دا باید د مخه ونیول شي.
ګڼ شمېر خلک دا کوي چې په ځینو شخصي کلینیکونو کې غیر مسلکي کسان کار کوي چې د ستونزو د هوارېدو پر ځای ناروغان له ګڼو نورو ننګونو سره مخ کوي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 40 کلن هدایت الله دولتزی وایي
دا محل نه تنه کندوز په مرکز کې بلکې په یو شمېر ولسوالیو کې دغه کلینیکونه فعالیت لري. په دې کلینیکونو کې کله چې لوحو ته وګورئ تاسو داسې فکر کوئ چې ټول د بهرنیو هېوادونو ډاکتران دلته دي، ولې کله چې مریض یا ناروغ دې کلینیکونو ته ورځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، بې کیفیته درمل او زیاتې پیسې دوی نه اخیستل کېږي.
د کندز دی ولایتي شورا یو غړی سید اسدالله سادات هم د خلکو د انتقادونو پخلی کوي او زیاتوي چې نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولسوالیو او کلیو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي.
ګران کندز به یې زور دولت هم نومې کاشه په خاطر دې کې درجه د قلمرو کې اختیار نه
دا موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه کسان چې له نرسنګ څخه فارغ شوي او بیا له ډاکټرانو سره شاګردانو اوس په کلیوالي سیمو کې لوی ډاکټران دي، دولت د دوی مخه نشي نیولی ځکه په هغو سیمو کې چې دوی کار کوي هلته دولت واک نه لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسن الله فضلي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې په دې اړه دوی خپلې ارزونې پیل کړي او یو شمېر شخصي روغتونونه او درملتونونه چې په روغتیایي معیارونو برابر نه وو تړلی دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطح باندې شتره داسې دواخانې داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري او تر ډیره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي هغه جواز نو هم پیراوړي دي، چا چې تحت پروسه و هغې منې هغه مراحل پوره کړو چې دا پروسه داسې نه ده چې دا یعنی موږ وایو چې دا اکمال ته رسېدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپله به داخل د ښار د کندوز کې او بیا د دې نه وروسته به دا انشاءالله دا پروسه ولسوالیو ته روانه وي.
کندوزیان له اړوند دولتي ادارو غواړي چې په کندوز کې د شخصي کلینیکونو روغتیایي خدمتونه د روغتیایي امکاناتو او وسایلو څرنګوالی د ودانیو جوړښتونه او دغه راز د ډاکترانو او روغتیا پالانو مسلکي کچې په اړه ارزونه وکړي تر څو په دې اړه د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
او اوس هم دا څېړو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په باب څه خبرې کړې دي. یوریشیا ریویو خبرونې په خپل پرونی غنې کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړې، د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کیږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایا جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشاره ورکړي چې امریکایي ځواکونه شایي د 2021 میلادي کال د مې د لومړۍ نیټې تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. وسلوولو طالبانو ویلي هغه موافقه دي بشپړ عملي سي چې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره که دا موافقه عملي نسي دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسي چې د قدرت د شراکت تر څنګ به د سولې پروسې د ګړندۍ کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. ځینې کسان هیله مند دي چې دغه غونډه به وکولی سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټار سنس ټایپس ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی محب د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته ویلي ولسمشر غني به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې ده د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. ښاغلی محب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې ولسمشر محمد اشرف غني د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټارس اند سټرایپس لیکي وسلوولو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولی سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یوه لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غني د استنبول په غونډه کې یوه طرحه وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل هم پکې شامل دي. په راپورونو کې دغه راز راغلي چې دغه طرحه د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرحې په ځواب کې برابره سوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرحه ترلاسه کړې او ارزوي یې. د ورځپاڼې په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غني فشار راوستلی چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلاسي څو امریکا ته زمینه برابره سي چې له افغانستان خپل 2500 پوځیان وباسي. نن د اپریل 15 د وجدان ل نړیوال ورځ سره برابر ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کده ټولو وګړو چاري او کړنې د عدالت او بشری حقوقو د ارزښتونو پرانا کې تر سره سينو فردي او جمعي وجدانونه به په خپل د سولې لوري خپل کړي. نور په دې راپور کې
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بیعدالتیو ناامنیو مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د متقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي، تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
ښاغلی نظری وایي سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وایي پیاوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلې، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي، پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړې ایزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وایي په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی، د پاک او رښتینې وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسۍ اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
د اردن پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هیواد د بی ثباتی د هڅو له کبله په کور کې نظر بند سو. شاهزاده حمزه بن حسین له څو نورو کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هیواد د بی ثباتی لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښو وروسته د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو د دغه هیواد له پاچا عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی. سپی الله ستنګزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بی ثباتۍ لپاره له بهرنیانو سره اړیکې ساتلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفدی یک شنبه ویل شاهزاده حمزه نه لیوی مودی رئیس پختنی روان دي.
تابعت الاجهزه الامنيه عبر تحقيقات شموليه مشتركه.
د اردن پاوز عرب ځواکونو عامه استخبارات او امنیت ادارو په یو لړبش پړو تیرونو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم، اواد الله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکت په اوګمال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په تیرونو کې ځینی مداخله او اړې کې وڅارل شوې چې پکې بهرنیو ډلو سره زموږ د باثباته اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوی د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوې. خو شاهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورن کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یوه اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن ده. شاوخوا درې زر امریکایي سرتیري په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروسته رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2003 کال کې شهزاده حمزه ولی عهده لری کرد. رویترز خبری آژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده. خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده لخوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استنبول کې پر جوړیدونکې غونډې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. کابل ته نږدې موټر بم چاودنې پرون لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د چکواندو سیالۍ کیږي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د اردن له پادشاه عبدالله سره په خبرو کې د هغه د وروستیو اقداماتو ملاتړ څرګند کړ. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستلو لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. د کاسو پارلمان پرون د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوي ولسمشر په توګه وټاکله. دو اونیز پروگرامونه په یو راپور پسې اوریدلې. سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروگرام. د روغتیایي لابراتوارونو ځینی مالکان وایي چې د هوایي چلند ملکی ادارې د شارجه، دوبی او ابوظبي د مسافرانو د کورونا ټیسټونه یو لابراتوار ته انحصار کړي دي. دا چې د ملکی هوایي چلند ادارات څه سپیناوی لري په دې راپور کې.
د روغتیایي لابراتوارونو یو شمیر مسؤلین د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې راټول شوي وو او شکایت درلود چې شارجه، ابوظبي او دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ټیسټونه انحصاري شوي دي. له دې ډلې محمد هاشم وهاج وویل په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د ازمایښت لپاره دېرش لابراتوارونو عامې روغتیا له وزارت نه د فعالیت جوازونه اخیستي، خو د هوایي چلند ملکي اداره یوازې د یو لابراتوار ازمایښت تاییدوي.
لابراتوار کې سیتی د میدان هوایی از امیدا کرم میتونه دغه لابراتوارا قابل قبول نیست.
د ملکی هوایی چلند مکتوب لیکلی چې شارجه، دوبۍ او ابوظبي ته دی د تلونکو د کورونا ازمایښت یوازې په سیتی لابراتوار کې ترسره سي او د نورو لابراتوارونو سند د منلو وړ نه دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویلي دغه شکایتونه به وارزوي. د دغه کمیسیون غړي شاپور پوپل ازادي راډیو ته وویل په دې چاره کې فساد شوی او دوی به راتلونکې اونۍ اړون مسؤلین وروبولي.
زموږ ارزونې دا ښیي چې په دې کار کې فساد شته او معامله پکې کیږي او د مستحقو لابراتوارونو په برخه کې ظلم سوی دی.
ښاغلي پوپل وویل د عامې روغتیا وزارت مسؤلین به هم وروغواړي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویلي کومو لابراتوارونو چې دغه جوازونه یې اخیستي د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شریک شوي. کوم توافق چې د اماراتو مسافرو ته د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شوی د اماراتو د غوښتنې پر بنسټ دغه ازمایښتونه یوازې یو لابراتوار پورې انحصار شوي دي. د هوایي چلند ملکی اداره وایي دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ازمایښت باید یوازې په دوو لابراتوارونو کې ترسره شي. د عامې روغتیا د وزارت ویان محمد نعیم صالحی وویل د دوبۍ د دولت د دې ادارې په باور د نورو لابراتوارونو په ازمایښتونو کې درغلی او جعل کیږي، نو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې دوه لابراتوارونه د باور وړ ګڼلي دي.
جعلی را صادر میکنه، تستای منفی را صادر میکنه در این حال که تستش مثبت است. به مو خاطر اینا گفتن که
مخکی د هوایی چلند اداره او دولت توړاندیز وکړ او وی ویل د پی سی آر یو شمیر ټیسټونه چې ځینې لابراتوارونه یې اجرا کوي جعلي وي او منفی ټیسټونه صادروي، حال دا چې ټیسټ به یې مثبت وي. په همدې دلیل هغوی وویل د دوو لابراتوارونو ټیسټونه زموږ د منلو دي.
د ښاغلي صالحي په خبره د اماراتو له مسافرو پرته نورو هیوادونو ته تلونکي کولی شي چې په بېلابېلو لابراتوارونو خپل د کرونا ټیسټونه وکړي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډیری اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري. د وای سو اړ ولایت او د تذکیرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل مې دغه دی چې موږ د خانبیګۍ کلی چې دغه په پسابان په ولسوالۍ کې مربوط لري چې موږ د شپږ سوه اووه سوه کور یو چې دغه پسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دی دغه موږ ولسوالۍ ته چې ځو دغه تذکیره نه راکوي. دغه سخت مشکل لرو. دغه اووه سوه اته سوه کور یو دغه چې هلته ولاړ شو ولسوالۍ ته دغه پولیس مزوروي او دغه پولیس مو ډیر زوري او د تعلیق په نامه مو زوري.
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړي؟ الکترونیکی تذکره غواړي که کاغذي تذکره غواړي؟
یا موږ دا کاغذي تذکره غواړي چې یو ولایت بل ولایت ته ځو او هلته موږ دغه آزاد ځو. دغه سړی تذکره نه لري سخت مشکلات سره ګیروګان دي او دغه کاغذي تذکره هلته زموږ کندي استه زموږ کتابونه هلته په ولسوالۍ کې پروت دی. ما سمور ولسوالۍ ته ورته موږ ته تذکره راکوي خو هلته پولیس نه زوري.
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر اوسه نه لري؟
دوه ویشت کاله دی. زموږ عمر دوه ویشت کاله دی.
نو په دې دوه ویشت کالو کې تا تذکره نه ده اخیستې؟
یا دا دوه ویشت کاله خو ماجر و په هلمند کې و. اوس دا دوه کاله کېږي چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللي وو او دغه ولسوالۍ چې ده دا پاسابان ولسوالۍ دا خانبیګۍ کلی چې دي دغه خانبیګۍ کلی ته دغه تذکره نه ورکوي. دا شپږ سوه اووه سوه کوره زه دوه درې ګاشته ولسوالۍ ته ولاړم بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکره نه راکوله. خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته.
نو ولې څه وایي؟
وایي تاسې مخالفین یا طالبان تاسو تاسې کلی چې دي او دغه تاسې ډوډۍ ورکوو چای ورکوو موږ تاسو ته تذکره نه درکوو.
نو ستاسې په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب به وي، دغه زده کوونکي څنګه بې تذکرې درس لولي؟
نس دغه زموږ ولسوالۍ دوه درې ساعته د پسابان ولسوالۍ څخه لیرې دي. دغه پسابان ولسوالۍ د مرکز هم لیرې ده او دلته نه هېڅ مکتب شته نه هېڅ چای لامه شته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې او دا د سړي ته تذکره نه ورکوي. هلته به مکتب و تذکره چیري؟
په دغه کلي کې به څو کوره یي؟
شپږ سوه اووه سوه کوره دي.
دغه ټول تذکرې نه لري؟
و نه ورکوي. یو دانه مانت کې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکوي چې واسطه نه لري بس د تالیه په نامه یې زوري.
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو.
والي صاحب ته دا خبره ورسېږي. والي صاحب ته
ها والي صاحب ته به مې ورسوو. تاسې تذکرې غواړئ؟ بس او او اورم صرف تذکرې غواړئ.
اوریا؟
او اور اورم اورم اورم.
ټلیفون هم زه وام. والي صاحب ته دا زما غږ ورسېږي. والي صاحب ته.
والی صاحب ته به مورسو. ها بیغمه وسه.
خیر وسه خیر وسه. دغه موږ سخت مشکل سره مخامخ یو.
تاسو چې دی یو زینب بل زی ته زی یا مرکز ته زی یا تجارتی کاری یا فرهنګي کاری د مکتب کاری یو بل معاملې چې هلته ورځي دغه مشکل څنګه حل کوي چې تذکره نه لري؟
تذکره په ولسوالۍ یا په بازار کې چې موږ ورسو شپه خوالته نه څه کولی. بس حکومت راسي بالا موږ وایي ټکوي مو روپۍ راسه اخلي چې تذکره نه لرو.
په دغه ځای کې نه پرېږدي نو
وو بس روپۍ راسه اخلي. هلته راسي حکومت راسي وایي چې تذکره نه لري. یا دوه زره افغانۍ راکړه یا درې زره افغانۍ راکړه بره شپه تېره کړه.
ستاسې د ټول کلي خلک تذکره نه لري؟
وو دا ځوانان چې پورته سوی دغه یو لاټ دغه چې ما پوښتنه کړې دلې مې خبرې مې ورسره کړې دا یو لا تذکره نه لري.
د دې ځوانان نه چې نور دي لږ زر عمر زیات دی هغه تذکرې لري؟
وو دا مشران د څلوېښت کالو چې پورته شپنځرې هغه تذکره لري.
نو که تاسې تذکرې غواړئ نو داسې شاهدان پیدا کیږي چې شاهدي ورکړي چې دا د دې پساون ولسوالۍ اوسیدونکي دي او افغانان دي.
وزخپل تس بیا ما ته څنګه وای زخپل بیا خپل اندوالان حالت از ما سره موجود دي ستاسو سره خبرې کی
ستاسو مشکل به ورسو
خیر وسه سلام علیکم
دغه ستونزه مو د غور د والی له بیان خاغلی زلمی کریمی سره شریک کړه جناب کریمی د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګي د کلی یو اوسیدونکی ګل احمد وایي چې په دغه کلی کې په سلګونو کورونه اوسیږي خو یو یې هم تذکره نه لري. د وایسو واری ولایت او د تذکرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. په دې حصه کې مو ستاسې نظر غوښت.
د کاغذي تذکره په توزیع کې هیڅ مشکل نشته. د هر وخت کولی شي چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره یې واخلي.
خاغلی زلمه کریمی دا هم وای د تابعیت د تذکری اخیستل د هر افغان قانونی حق ده. دا دا هم وای په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دی پیښ شوی چې مربوطه اداره ده د افغانانو د تذکرو د اخیستلو مخه ونیسي. درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلي خلکو ته تذکرې نه ورکول کیږي او د غور د والی ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکرو په توضیح کې هیڅ مشکل نشته خو الکترونیکي تذکرې لږ وخت غواړي. د دا هم وویل چې دغه کس د ده ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله تاسو د نن ورځې خبرونه درته پیلوم. په دې خبرونه کې موږ د معمول سره سم ځینې پیغامونه لرو تاسو ته البته د خوشحالي پیغامونه پکې لرو چې موږ دوه تنو هیوادوالو پیغامونه راته پریښي دي. ویل دي چې د دوی اورک عزیزان د همدې خبرونه لاله پیدا سوي دي او خپل کورونه تللې دي. دا بوورو ورپسې نور پیغامونه هم لرو. البته دا دغه المړنی دوست پیغام چې اورو دوی خپل ځای نه دی شوډلې نو نور مو نه منتظر کوم. ورزو د دې دوستانو پیغامونه اورو چې وای ځانې پیدا سوي دي.
ورور هغه ما چې پیغام پیښ شو دی سمامت په نامو او د نوید په نامو کله واره راکړي دا حالت پیدا شو کور مو ودان خیر سي خدای مو بریالي او کامیاب لره او یو بل نفر له ننګرهار ما ته زنګ ووایو وایو هلکته نوم یې سید محمد ده د پلار نوم یې فیض محمد ده د نیکه نوم یې ولی محمد ده. په تذکره کې روزګان ولایت لیکل شوی کار مسلما ورور ورکې په ننګرهار کې دغه سړي لمبر یې ما ته پرېښودل ما ته د زنګ وایي په دغه لمبر دا به دا سړي لمبر م ورته ورته نوم ول وایي مسلمانۍ له وجې سر ته ازادي راډیو ته زنګ وایي ډېر بخي کور مو ودان خیر اوسې زنده باد کور ودان مننه خدای پامان.
موږ یو ملګری چې پیدا شوی دی د ازادي راډیو چې دغه اعلانات موږ نشرول نو چې پیدا شوی دی د ازادي راډیو څخه ډیر مننه کوم. د خپل عبدالسلام یلمیارم د هلمند ولایت غیزه مصادیو کې زموږ پیغامونه نشر کی د خدای په امان.
ستاسو هم په مخشه ستاسو هم کور ودانی مننه کوم چې بیرته مو مشته پیغام راکې او د زیرې مور باندې وکړي چې ستاسو ورک عزیز پیدا سو. موږ هم هڅه کوو چې د همدې خبرونه لاله د نورو دوستانو سره هم چې دوی په خپل ورکو اسنانو پسې ګرځي همکاري وکړي ترڅو د کورنۍ ورک غړي یا نور دوستانه بیرته پیدا سو خپل کورونو تراسي. په دې پرونه کې نور داسې پیغامونه هم لرو چې زموږ یو شمېر هیوادوالو راته ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې ځینې داسې کسان موندلې چې هغوی د خپلو کورونو ورک دي. دوی یې نشانې راته وایي نو که تاسې هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځي نو قلم او کاغذ مخکې له مخکې درسره ولرئ تر څو وکولی سي د دې دوستانو شمېره درسره ولیکي او کېدای سي ستاسې ورک عزیز په همدې کسانو کې وي. ورزو د غزنی ولایت څخه د دې دوست پیغام اورو.
السلام علیکم محمد جان اوکرین غزنی ولایت مقر سلم علیکم دې د یو ورک روټ مو پیدا کړی دی تر موږ سره د غزنی ولایت مقر وسوالي کې مو کول دی دم خوش ماره د سپاوایا څوارس درونه سدرې زوتل دې یو لري به وان سپاوایا څوارلس دولس درې سوه پنځه دیا په یاکای ریښتینې کاجت پر واسکت شخولۍ او سپین بوټې پخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خادم ٹڑی کی اندازہ تو دلمن اللہ تواشر لسولی کرے تک دسیم چھنی وجہ دا تو پیغام دا دے زمر تسیم کہ او کاس دا داوود پنامہ تقریبا دا غاتر وش تل دشت کال کی تے پاندا تسیم کہ وسیج پاندا تسیم کہ گزارا کرے دا داوود پنامہ دے پاسل کی خپل جان ماری پکوی دا ایرات ولہ دا شندل لسولی از دے خیر دا کرے پاسل کی دری وای نو کم مومن مسلمان ورور غاری دا داوود پاره باندې معلومات ترلاسه کی ہم غاری سی داوود پیدا کی کله کوم دوستان کوم ملګری کوم ورونه کوم شنور داس کړي باندې ما ځاغه ورې نو د مالا د کشمیره سره داړي کوم چې زما د ټلیفون نو شمیره ده 0001 0028 1 9. خو په مان زه شمس الله شرافت چې پیلان د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې اوسېږم. په اصل کې د روزګان ولایت یم. دلته په روزګان ولایت کې د الغفار په نامه یو نفر مو پیدا کړی دی. نو دا سلور نیم میاشت کې زما سره وسیږي. کار څوک د پاکله معلومات غواړي. د 19 کال عمر لري. نو زما سره د ټلیفون په داش میرا اړیکه ونیسي. سلام چې میرا 0049 4 8 4 8 3 4 8. یو ځل بیا دا چې میرا 0049 4 8 4 8 3 4 8. او روشن چې میرا 0049 1 9 2 8 2 8. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه خدای دې ما لکندار خبر کوم. وره دا اوس تقریبا چې د شپاستي کې یو رقم پیدا کړی دا خو نو که برابر وي په بازار کې دی او چې صاحب خبره دا سم کړی نن په تیم احمد د اسلام مو وخت په دې ځای کې ځابل لیکلی دا چې کې دې مثال یې کړی کوم ځای دا نو خدای شي اخته مو ته په دا شمیر راځم وایي چې پر وسه یو چین دوسه په لونی بیا بیا او بل اربان اندر می سی پر وایا دش پتا ری کنجو دو سوات
موز دلتا پکندار کی یو دانا کشنای پداګری ګونی کی پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور وی سوال شي موږ په دغه شمیره باندې اړیکا ونی سي. موز ټلیفون شمیره را سپر وا سپر پینزا ادریانا پنځه درې درې پنځه ټلیفون شماره یو ځل بیا 0001 0015 3 9 5 3 3 5. د خدای په امان وسلام.
زه پرهیز پسرلی مو یو ماشوم دی دلته سیرو 15 کال دی نو خبر نشي کولی. تور جامې په غاړه د شنې سترګې لري که څوک وي کدار چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی په دې شمېره زنګ وکړئ 0028 2 2 6 6 9 9 0 شمېره بیا 0028 2 2 6 6 9 9 0 نو ما سره دی که هر چا وي او د چانه درک شوی وي په دې شمیره زنګ وکړئ. زه به ورته ځای وښیم او راډي چې بودي په مخه موخه.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وسم تاسو هغه پیغامونه ورچی تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم. زه نظام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. موږ یو د اکاز زیدي شنامه د علاوالدین دی د جمالیه اکاز زیدي تقریبا د 2 کاله کېږي چې د خپله کوره ندرکه دی او نه د مړه نه د ژوند معلومات چې موږ شنسته هر مسلمان ورور په دا اړوند معلومات لري. مشته دې چې د ټلیفون په دغه شمېره زنګ وکړئ 0 00 8 8 4 دنیا شماره یو زر ده صفر اوه سوه اته اویا شپاړس دنیا علاوالدین نومېږې د ارغسان ولسوالۍ دي د چوکازو د کلي دي د محلي اکا زوی دی شنې سترګې دي وسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ز دبر کی اعلان زما یو زوی دی چې د ولس کال عمر لري سره کالی پکان دی او ټولې په کو دی ټولې چمپل په پښه دی زی د ول مبرز رئیس نظر کسوې دی د ترخنه ور څخه هر مسلمان ور چې په اکل معلومات لري یا ور سره یی هغه د ترخنه ور سره ولې د شیرینی دی اصلاست کی او کچیری چې نیسره استلای بیا دې په دغه لمر ما سره تماس ونیسي صفر و دلور دلور اته دوا پنځه یو درې شپږ په دغه لمر دې ما سره تماس ونیسي زب شرینی کوم ټیک کړه دغه معلومات راکړي السلام علیکم و رحمت الله
ازادي راډیو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کولو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه وایم دروازبان ولایت څخه علی محمد خبره کوم پیغام می دا دی زما یو وراره د اسمت الله په نامه باندې دا وکاله تقریبا کېږي چې نادرکه دی نو که په دا اړه باندې څوک معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي او د ټلیفون نمبر صفر اویا څلور اتیا اته دېرش پنځه سوه دوه شپېته شیرینی ورکول کېږي شل زره افغانۍ انشاءالله ورحمان نور نو وخت نه نیسم السلام
علیکم د دیرلس کالو هلک دی ورک شوی دی یو کال کېږي احمدشاه نومېږي د احمد ورور دی پلار نوم یې پوزلا دی دغه مې لمبر دی بس صفر اووه صفر دوه اته اته څلور لس څلور دغه مې پیغام دی د سره پرې مې شو ورور چار څوک په اړه معلومات لري دا یو کال کېږي چې دغه زه بابا جی په باوړۍ کې
زما نوم خلیل احمد دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم دغه دې د ورکو ځانه ځان ټول دغه پیغام پیژنه چې ما یو ورو دی دغه بچا په نامه باندې اصلي نه انسان لا دی تقریبا ښکاره ټول اسکل عمر لري دا څنګه بیا شي چې نه دره څه وړي د خپل کور څخه هیڅ دره کې نشته نو کچیر مسلمان ورو ته د په اړه باندې معلومات دي یا به په خپل ځما ته غوړي کدا شمیره باندې څنګه راته وي صفر اویا څنګه اچا دروځي نڅاوه ګرلس بل شمیره د صفر اووه سوه دوه اتیا دروځي شپږ ویشت شمیرې زر بیا واله صفر اووه سوه دوه اتیا دروځي شپږ ویشت بل شمیره د صفر اویا پنځه اتیا دروځي نه سوه ډېر لس د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه
زما نوم سمیع الله دی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم زما یو انډیوال دی د ماشوم په نامه د مزار شریف په ښار کې راسه ورک شوی دی شل کاله کېږي نو که دی زما اعلان او دا زما خبر اوري نو په دغه شمېره یې زنګ ووي صفر اویا درو پنځوس صفر درو شپېته شل وسلام علیکم
بل السلام علیکم رضا عبدالقیم در تخار ولایت انقلاب ولسوالۍ په تماس کې مو زه ورته لرم په نام د طلا خان د اختر محمد زید او ګل محمد لسی کیږي او د تخار د ولایت درکټ ولسوالۍ کلتور د پیرې دی دا څلور پنځه کال کېږي چې موږ خلک درکټ سوې دي که یا خپل موږ راغو یا کوم بل ورور معلومات لري مقصد په دې شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي ما ټلیفون شماره څه پر وو دا اته دوار پنځه دوار و دوا درې شپږ و سلام
السلام علیکم زه د هرات ولایت انجیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو ګر کاجی د حسن په نامه باندې چې د درو کال کوم ورسوي دی او دیار نس کال کې دې څنګه ته
السلام علیکم زبنا رحمت ولی ہلمن ولایت مساکلا ولسوالی نستاسر پاڑی کیم سر آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما یو شی ورک دی د جبل عزیز زوی دی د باغران د ولسوالی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالی دی د خود د سیمې دی. دا لس کاله کیږي د خپل کور څخه نادره کده هیڅ معلومات یې نشته. ما آزادی رادیو ته ډېر وارونه زنګونه ولیدي. یو چا زنګ وهلی و چې عبدالستار دی د محمد شناخته دی دغه سړي نمبر که ماته راکړي او یا دی خپل زما غږ اوري مسه دي په دا شمېرو زنګ ووي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 8 4 2 3 5. د پیسو نمبر مو دی 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. د پیسو نمبر یو ځل بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پیسو نمبر دی. که هر چاته د په هکله معلومات وي او موږ ته معلومات راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. ازادي راډیو ته مننه. السلام علیکم.
زمانم مولی شیر محمد د مساکلات او د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د شارګي اوسېدونکی یم. ما یو زوی دی په نامه د جانان دا درې کاله کېږي چې ورک دی. هېڅ پته یې نه معلومېږي. تاسو حضور ته دا پیغام وړاندې کوم په دغه شمېره چې موږ ته زنګ وایي چې هر ځای چې وي 0 2 1 0 0 0 1. شمیره بیا یادوم 0 1 0 1 0 0 0 0.
السلام علیکم. دا خلیل احمد کندهار ولایت خبر کوم. زما یو ورور دی هغه بچا په نامه باندې یادیږي. اصلي نوم یې احسان الله دی. نو راتلونکی میاشت کې چې نادره څه ویدي چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شمېره کې زنګ راووي. سپر اویا پنځه اتیا دروجی شنه سوه دیارلس. شمېره یو ځل بیا 0 2 0 0 5 5 0 2 0 0 5 5 0 2 0 0 0. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه خدای داد یم. مکوره خبره کوم. زموږ یو کاکا زوی د جلالی نیمیږ د پاوې مدار خان اکا د کار شال زل ضروره راشه برمالی نه ماته پر دغه نه ناراضه وي. سپر اویا وایا پنځه سوه اته اتیا شپږیس. مړه شمېره مې ده 0 0 0 0 9 7. نو کار شاته معلوم په دغه شمېره زنګ راته ووایي 5000 افغانۍ بخششې خو د رحمان کلا ده نه ده شکره دا سر به خاکم تصور وسله.
زموږ دغه پیغام دی وروره چې زما یو ملګری دی. زما نوم شرافت جن دی. زما یو ملګری دی 14 کاله کېږي چې ورک دی. کرم نومېږي د مساکلات ورک دی. نو دغه کار مسلمان ورور ته معلوم وي. زما په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي او یا دې ده ته دا لمبر ورکړي 0 0 0 0 1 0 5 5 5. شمېره بیا درته وایم 0 0 0 0 1 0 5 5. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو و ټول همکاران او اوریدونکو ته نیک سلامونه احترامات وامه. زاجو کی چې جوړ روغ وي. او زه عبد السلام یلم یارم د هلمند ولایت د پیغام پریزم. زما د یو اکاز دی چې عبد الواحد په نامه دی چې ورک شوی دی. دا درې کال کې شي چې هر ورک شوی دی چې هر ورور ته معلومات دي. نو زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. افغان بیزم شمیره ده 0 0 0 0 سلویش نه پینزوز یو دیرش یو زل بیش میاره در طوام سپر و سپر شپر سلور سپر پینزه نه دری یو او بل امتیمش میاره در سپر و اویا سلور پینزوز و اتیا یو سلووه
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و کور مو ودان او په دې هیله یو چې د همدې خبرونې په مرسته موږ وکولای شو تاسو سره د همکاري وکړو چې عزیزان مو پیدا سي او تر خپل کورونو او کورنیو پورې ورسیږي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن مرسته کوي، همکاري راسره کوي. کور ودان او تاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راستولې و د نورو پیغامونو په تمه مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله. Malsa.